د دوه د قرارداد څلور کاله او د افغانستان ناخواله. طالبان وایي موږ ژمنې عملي کړي خو امریکا ولس سوه ځله تړون نه سرغړونه کړي، خو ګڼ افغانان بیا د دوه په تړون لا هم غوسه دي.
فکر کوم د دوهې تړون ډېر غیر عاقلانه تړون و او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې، زړه بوګنوونکې او ویجاړوونکې وې.
انتقال د قدرت سبب د دې شو چې یو تعداد ډېر افغانان مهاجرت ته مجبور شي، د ښځو تعلیم بند شو، وزګارتیا ډېره شوه.
پر کابل د پاکستاني ملایانو ورمات پلاوي. له فضل الرحمن وروسته د حقانی مدرسې مشر هم کابل ته تللی، خو طالبان وایي له یوې لیدنې پرته نورې لیدنې پټې کړي دي.
لکه دې کې به د پاکستان د حکومت بعضې پیغامونه چې هغه به د طالب مشرانو ته ورسوي. دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تېرېږي دا هیچا ته معلومات نشته. دی
د روسیې او طالبانو ترمنځ تا ویلي ما ویلي د روسیې دفاع وزیر افغانستان د منځنۍ اسیا لپاره لوی ګواښ بللی. طالبانو ویلي دا خبرې مه کوئ چې اړیکې مو خرابولی شي.
تاسو وګورئ د روسیې د امنیتي نظامي سکتور نظر، تاسو وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کېږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري، چې دا هغوی تعداد زیاتېږي آن تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي.
او د نیویارک یو پوهنتون ته د یوې ښځې یو میلیارد ډالر خیرات. دغې کونډې مېرمنې او پروفیسورې د پوهنتون اداره مکلفه کړې چې د طب پوهنځي ټولو محصلینو ته د دریو میاشتو فیسونه بیرته ورکړي او له دې وروسته هر محصل ته وړیا د تعلیم شرایط برابر کړي. ستړي مشي که څه هم طالبانو سره د امریکا د دوهې هوکړه څلور کاله نشوه، خو په دغه هوکړه باندې لا هم په کور دننه او د باندې د سیاستوالو نیوکې کمې شوې نه دي او طالبانو امریکا هم یو بل د دغې هوکړې په صحیح نه عملي کولو تورنۍ. امریکایي چارواکو بیا بیا ویلي چې طالبان د بشري حقونو یو ملي حکومت په جوړولو کې تر اوسه پاتې راغلي او په رسمیت نه پیژني. خو د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی بیا په خپله تازه مرکه کې ویلي امریکا په څوارلس میاشتو کې د دوهې له تړون نه اوولس سوه ځله سرغړونې کړي دي، مګر دوی د تړون ټولو مواردو ته ژمن پاتې شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم د طالبانو یو سپیس کې زیاته کړي امریکا وعده ورکړې وه چې له وتلو وروسته به افغانستان کې جوړېدونکي حکومت سره تعامل کوي او تور لیست نه به د دوی مشران هم باسي. خو په وینا یې دې برخه کې امریکا تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د موځواکونو وتلو کې تخطي وکړه، په خپل وخت ونه ایستل او دغه ښکاره تخطي اوس هغه تور لیست نه تنه داسې ختم یې نه کړ، تر اوسه باقي ده. بلکې غلط کې ځینې مشران نور هم اضافه کړي دي او تحریمونه نه تنه داسې ایست نه کړ، بلکې د افغانستان د خلکو پیسې نورې مسدود کړي، تر اوسه پورې غصب کړي دي. او ښه نیت هم نه دښودلی په نړیوال سطح د ملګرو ملتونو په سازمان کې او په نورو هېوادونو باندې فشار اعمال له وجې نه اوس هم اسلامي مدد رسمیت پېژندلو مخه هم نیولې ده. نو دا د دوی بد نیت او د وعدې خلاف ورسۍ دي چې کړي دي او دوامداره یې کوي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
بلخوا یو شمېر امریکایي سیاستوالو د دوهې هوکړه کې د جو بایډن او ترامپ اداره دواړه ملامته بللي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن ویلي بایډن کولای شول له دغه تړون څخه ووځي او یا له افغانستان د ځواکونو د وتلو لړۍ یې تر هغې درولې وای چې طالبان یې د خپلو ژمنو عملي کولو ته مجبور کړي وای.
فکر کوم د دوهې تړون ډېر غیر عاقلانه تړون و او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې، زړه بوګنوونکې او ویجاړوونکې وې. د بیلابیلو اړخونو څخه که د افغانستان وضعیت ته وکتل شي، اقتصاد سقوط کړی، له نیمایي څخه زیات وګړي د سخت وضعیت سره مخامخ دي، خوړو سرپناه او داسې نورو شیانو ته اړتیا لري. تر ټولو مهم دا چې افغانستان ته د القاعده ډلې د مشر ستنېدلو. د القاعده ډلې مشر د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه څو کوڅې لرې د کابل ښار په مرکز کې وموندل شو. د دوهې په تړون کې ژمنه شوه وه چې القاعده ډلې ته به د افغانستان په خاوره کې ځای نه ورکوي. په حقیقت کې اوس هلته نور ډلې هم شته، لکه د اسلامي دولت خراسان ډله چې تاسو پوهیږئ په افغانستان او پاکستان کې فعالیت لري او پټنځایونه جوړ کړي دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio.
د امریکای کانګرس د خارجه پالیسۍ مشر مایکل مکال بیا د امریکا خارجه وزیر ګواخله چې تر دې د مېد دوه د هوکړې لمخې له افغانستان د وتلو د اسناد مخنیوي کړي او که نوموړی کانګرس ته د اسناد ایرایه نکړي نو د قانوني نیولو امر به ورکړي. بلخوا د پرزیدلی جمهوریت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوه د تړون د څلور کلنې په پوره کېدو د دې تړون په ترسراوي کې زلمی خلیلزاد په هر څه کې پړ بلل او ټینګار یې کړی چې د خلیلزاد په اړه د ده څرګندونې او نیوه کې بې ځایه نه وي. ښاغلی محب په خپله اکسپانه لیکلي کله چې ده وویل خلیلزاد د واشنګټن د وایسرای رول لوبوي ګڼو لوریو پرې انتقادونه وکړل خو د وخت په تېرېدو اوس د دوه تړون له امله امریکایان هم د خپل دغه پخواني استازي کړنې ناسمې ارزي. حمدالله محب دا ځل خلیلزاد ته په اشاره هغه د دوهې د هوکړې انجینر بلل چې په وینا یې افغانستان د تباهۍ خواته رهي کړی و خو خپله ملامتیا په مصنوعي روایتونو لا هم د جمهوریت په چارواکو راړي. هغه طالبان هم تورن کړي چې د جمهوري نظام بی قید او بې شرطه مذاکراتو ته چمتو نه شول او اوس د ده په وینا په ولس کې کاذب روایتونه جوړي.
هغه توافقات چې په دعا کې وو هغه عملي شوی وای نو نن به هم مرستې افغانستان ته راتللی ام یو ملي حکومت په افغانستان کې ام داسې حکومت په افغانستان کې چې هغه قانون ولاړ او ټول افغانان به د دغه نظام یو برخه اوس چې موږ ګورو فقط انتقال د قدرت یو ګروپ ته شوی.
محب دغه راز ټینګار کړی چې د دوهې تړون بدې پایلې ورځ تر بلې بربنډیږي او په اړه یې د لاسلیکونکو سترګې ورځ تر بلې ټیټیږي. طالبانو دغو څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی خو خلیلزاد بیا تل د جمهوري نظام د واک لومړنۍ حلقه د سولې برخه کې په نه همکارۍ تورنه کړې ده.
دا مرحله بنبست میگی زما په نظر خبر داوی چې دواړه خواوې هم د متحده ایالاتو خوا او هم د طالبانو د سره په خپل دغه تړون یو بیا کتنه وکړي. دا ځلې بیل پټو پروتوکولو یو نوی هوکړه لیک لاسلیکي شفاف او د هغې د کنټرول میکانیزم رامنځته کړي. دا میکانیزم باید شفاف اوسیږي چې ټولې خواوې او حتی زی علاقه خواوې وشکړي د دې هغه کنټرولي میکانیزم وګوري چې بیا هلته ملامت او سلامت راڅرګند شي.
د ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابل لګې مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم ډېر څه مې ترې زده کړل.
د طالبانو له مشرانو سره ملاقاتونو ته د پاکستان د مفتي تقي عثماني او ملا فضل الرحمن وروسته د حقاني مدرسې د مشر حمد الحق په مشرۍ د پاکستاني ملایانو یو نوی پلاوی کابل ته تللی خو طالبانو یې له یوې ناستې پرته چې نیوکې پرې راپورته شوي وي د نورو لیدنو کتنو احوال نه دی شریک کړی. د سراج الحق حقانی د زوی او د حقانی مدرسې د مشر ملا حمد الحق حقانی په مشرۍ د غپلاوی خپل لومړی لیدنه د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال مولوي کبیر سره کړې او د امریکا لخوا د افغانستان د شتمنۍ او کنګلې ظالمانه پرېکړه بللې. د حقانی مدرسې د مشر کسام نه دی ویلي چې د څه لپاره افغانستان ته راغلی خو ټینګار یې کړی چې د پاکستان علما او ولسونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې غواړي.
دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تېرېږي دا هېچا ته معلومات نشته دی. بلی هو البته کله چې دغه علما بیرته پاکستان ته لاړ شي نو په میډیا کې که چېرته راوځي نو هغه به هر کله پرې باندې پوه شي چې ټولو کوم پیغام درلو او د طالبان د خوا څه جواب ورته ورکړل شو. نو تر هغې پورې هېڅوک نه پوهېږي چې ټولو په کوم اړه باندې او په چیشو باندې او پیغامونه څه دي.
حمد الحق هغه کس دی چې د طالبانو بیا واک ته په رسېدو یې د خوښۍ ښودلو تر څنګ ویلي وو د طالبانو په کابینه کې لس دولس کسان د دوی د مدرسې شاګردان دي. بل خو د طالبانو د ریاست الوزرا لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي حمید الحق د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اقتصادي همکاریو سربیره د سیاسي اړیکو په پراخېدو هم ټینګار کړی. او روسیه چې تر دې دمه له طالبانو سره د زمیر کابلوف په چینل اړیکې نسبتا ښې تللي، خو په ناڅاپي ډول د دغه هیواد د دفاع وزیر لخوا د افغانستان په اړه څرګندونو د طالبانو غبرګون پارولی. د روسیې دفاع وزیر او پوتین ته تر ټولو نږدې کس سرګی شویګوف تیره اونۍ په مسکو کې خبریالانو ته وویل د منځنۍ اسیا د امنیت لپاره افغانستان تر ټولو ستر او اصلي ګواښ دی. هغه د طالبانو په حکومت نیوکه کړې چې د دوی په راتلو افغانستان کې د داعش خطر 15% زیات شوی او دا ترهګر یوازې په منځنۍ اسیا کې د بریدونو د او نامنۍ جوړولو پلانونه لري، خو ټینګار یې هم کړی چې روسیا د دغو اقداماتو د مخنیوي لپاره لاس په کار ده.
تاسو وګورئ د روسیې د امنیتي نظامي سکتور نظر، تاسو به وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کېږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري چې د هغوی تعداد زیاتېږي آن تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي، او د لوی ګواښ دی منځنۍ آسیا ته، د روسیې امنیت ته او نورو ګاونډیانو ته. په دې ترتیب موږ ګورو چې روسیا په یو ترتیب هغه د ډېر مشهور سیاست چې یو خوا یې خنجر دی او د بلې خوا یې کلچه ده، د دغې سیاست نه د طالبانو په استقامت کې کار اخلي.
سرګی شویګو زیاته کړی افغانستان کې د تریاکو تولید هم زیات شوی چې قاچاقبر وي منځنۍ آسیا ته مخه ګرځولې، خو د طالبانو لخوا دغو څرګندونو ته تند غبرګون ښودل شوی. طالبان چې خارجه وزیر تازه د روسیې بلاک اړوند ترکمنستان هیواد ته د اړیکو په جوړښت پسې تللی، په مسکو یې غږ کړی چې چارواکي یې باید له هغو څرګندونو ډډه وکړي چې د طالبانو په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا لامل کېږي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا د افغانستان په حالاتو له تازنې غونډې وروسته ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا افغانستان کې روان کړی جنسیتي تبعیض غندل، د بشر حقونو د سرغړونو په تړاو د حساب ورکولو غوښتنه کړې او په هر سیاسي بهیر کې د ښځو په ونډه ټینګار کړی. امنیت شورا وایي په افغانستان پایدونکې سوله او پرمختګ یوازې له یو داسې هر اړخیز سیاسي بهیر سره راتلی شي چې د افغانانو بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته په درناوي ولاړ وي. په دې خبر پاڼه کې چې د امنیت شورا یو لس غړو هیوادونو استازو لاسلیک کړی، راغلی چې د امنیت شورا یو ځل بیا ټینګار کوي څو افغانستان په نړیواله ټولنه کې د بیا مدغمېدو او نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي، او په وینا یې طالبان باید ژر تر ژره ټول هغه سیاستونه او فرمانونه لغوه کړي چې په بنسټ یې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار محدودیتونه لګول شوي.
There must be accountability for human rights abuses and crimes against women and girls. Harsh winter conditions and natural disasters are compounding the already dire humanitarian situation in Afghanistan. We call on the Taliban to ensure that women are part of the needs assessments, planning and delivery of humanitarian aid, recognizing that their absence is having negative impacts on such aid reaching women, children and older persons.
پنې حد کې پر طالبانو فشار راوړل دا چې افغان مېرمنو ته د زده کړې اجازه ورکړي او د افغان مېرمنو حقونو ته درناوی وکړي یو مثبت طرز دی، خو د دغه ډول فشارونو اغېز کولای شي چې توپیر ولري.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګري شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
طالبانو بیا د افغانستان په تړاو د امنیت د شورا ورستۍ غونډې او غوښتنو په خبرګون کې ویلي چې امنیت شورا تل سطحي موارد څېړلي او د افغانستان په اړه په هره غونډه کې چې د دوی استازي نوي کومه پایله به ونه لري. او بل غاړه د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د افغانو ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په تړاو یوې غونډې ته وینا کې ویلي افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو او کار بندیز د دې هیواد ظرفیتونو ته صدمه رسولي او دا ډله د افغانانو د ارادې خلاف عمل کوي، خو دوی به ډېر ژر افغان ښځو ته د زده کړو برخه کې درې نوي پروګرامونه پیل کړي. هغه نیوکه کړې چې طالبان د ښوونځیو او پوهنتونونو په تړلو سره د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو له حضوره منکر ښکاري. خو د ده په وینا د افغان ښځو د اقتصادي مقاومت په نوم د دوه اویا هیوادونو ائتلاف به له ځینو نورو داخلي سازمانونو سره یو ځای د افغان ښځو او نجونو د تعلیم، کار او نور پرمختګونو لپاره نږدې راتلونکي کې درې پروګرامونه پیل کړي چې له مخې به یې د قطر حکومت او امریکایي تعلیمي ادارې په ګډه لسګونه زره افغانو ښځو ته مسلکي او تخنیکي زده کړې برابرې کړي.
دا چې ټاکل شوی دی امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغان مېرمنو ته د زده کړو زمینه برابروي، دغه نوښت کېدلی شي چې مثبتې اغېزې ولري او د افغان مېرمنو په پیاوړتیا کې هم مرسته وکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ښکېلتیا شرایطو او تاریخ ته په پام کې نیولو سره دا اړینه ده چې تمرکز د اوسنیو اړتیاوو په سیمه کې د افغان مېرمنو او خلکو د حقونو د دفاع لپاره وي. د تعلیمي فرصتونو برابرول کولی شي د یوې پراخه او عادلانه ټولنې جوړولو کې هم مرسته وکړي.
ویلې چې شهید محمد خوشمن کې ډېر پرمختګ کړی دی.
حضرت دوی د دې لپاره کړتم چې حقوق ځان یعنی چی.
بلینکن د مایکروسافت شرکت او لینکډن شرکتونو یادونه هم وکړه. وی ویل چې افغان خزیبه لدی لارې هم د روزنی زو زده کړو سندونه ترلاسه کړي او هم به هغو شرکتونو ته لاره پیدا کړي چې خلک په کار ګماري. طالبان بیا ویلي چې د افغان خزو د حقونو او زده کړو موضوع په امریکا پورې تړاو نه لري، بلکې دا د افغانانو مسله ده. آوازاده رادیو بیا په دې تړاو د خزو د حقونو د افغان فعال ظریفه غفاري نظر پوښتله چې اثر به یې څه وي. اغلی غفاری که راته وایي چې افغان ښځو لپاره د امریکا وروستی اعلان رښتیا هم یو پر ځای یو ضروري فرصت دی؟
دا یو ځل بیا د افغان ښځو په ژوندانه باندې، د افغان ښځو په نن او سبا او د افغان ښځو په ټولو شتون باندې ملنډې وهل دی د نړیوالې ټولنې بل خصوص امریکا لخوا په څو دلایلو. اول دا ډیر واضح خبره ده، کومې ښځې چې خپل د ژوندانه لمړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، کومې ښځې چې حتی د دې اجازه او حق نه لري چې له کوره د باندې ووزي، کومې ښځې چې خپل اولادو ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره مجبور دي خپل د کور سامان او حتی اولاد خرڅ کړي د دې لپاره چې نور اولادونه فیت کړي، نو هغه ښځې به څنګه دا امکانات پیدا کړي چې دغه انټرنیټ او دغه اسانتیاو ته چې دوی آنلاین ورته مهیا کوي هغه نه ګټه واخلي. دوهم که چیرې یوه محدوده کتله لکه څنګه چې جمهوریت په وخت کې هم یوه ډله ښځې چې په ښارونو کې ژوند کولې او امکانات یې درلوده، نو هماغسې یوه ډله ښځې پیدا شي او دغه امکاناتو نه ګټه واخلي، نو بالاخره یې څه رینا میری ټام ویس وزیر خارجه د امریکا انټونی بلینکن او نور ټول ډلې ټپلې چې په دغه غونډو کې ناستې وي او یا هم د دغه غونډې جوړونکي وي او یا د دې طرحې پلي کوونکي دي، نو د هغوی نه مې پوښتنه دا ده چې بیا پس له هغه نه افغاني ښځې څه کوي؟ آیا دوی هغه ښځې امریکا ته وړي او یا هم دلته اروپا ته راوړي چې هغه ښځې خپل هغه زده کړې نه چې آنلاین کړي ګټه ترې واخلي؟ که چیرې دا نه کېږي نو دا خو غولول دی د افغانو مېرمنو بیرته. نو اړینه ده چې د دغو لوبو دغه غولولو پر ځای امریکا او نور ټول نړیواله ټولنه پر طالبانو باندې فشار راوړي تر څو د افغانو ښځو حقونه هلته خوندي شي، مکتبونه خلاص شي، کار لپاره د ښځو حق ورکړ شي، ورته ښځې په خپل پښو ودرول شي، او بالخصوص هغه ډالري کڅوړي چې دغه پر مټ د افغانو ښځو غږ د افغان ولس ټول حقونه تر پښو لاندې کیږي او امکانات برعکس طالبانو ته ورکول کیږي، هغه باید په طالبانو ودرول شي چې دغه چې په پایله کې بیرته افغان ښځې په خپل پښو ودرېږي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي دا په نسان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او سمراګرزو سعودي عربستان چې 13 ونې پکې په لومړي وار د خپل سیالي وشوې د دغه هیواد د خپل د ملکي په توګه انتخاب شوی رومي القحطاني طالبانو ته پیغور ورکړی چې هیواد هیڅ کله د دوی په چیرې افراطي نظریات نه دی لرلي. هغې ویلي مني چې سعودي عربستان یو اسلامي هیواد دی خو هیڅ کله د افغانستان په څیر د افراطي افکارو پالونکی نه دی پاتې شوی. بلکې په وینا یې سعودي میرمنې اوس د محمد بن سلمان په واکمنۍ کې خپلو حقونو ته رسیدلې دي. د رومي القحطاني په وینا خبره ده چې افغانستان کې پر ښځو بده ورځ راغلې او له دې امله د افغانستان نجونو او ښځو ته اندېښمنه ده. که څه هم رومي القحطاني ویلي چې خپلې کورنۍ او د سعودي ټولنې یا حکومت یې د ښکلا سیالیو ته د راوتلو هیڅ ممانعت نه دی کړی، خو په نور اسلامي نړۍ کې بیا د سعودي لخوا د دا ډول مناسبتونو د نیولو په تړاو غبرګونونه پارېدلي. او سم ټولنیزو شبکو ته ورګرځو. اول غاړه کوز د پښتونخوا کې د پښتنو د ملي ډیموکراټیک ګوند مشر محسن داوړ چې څومره د وړاندې د پاکستانی پولیسو په ډزو کې ټپي شوی و، ل راغېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو راښکاره او ټینګار کړی چې پاکستانی ادارو یې د سګنۍ او ټاکنو له کمپاینونو راهیسې په ټاکنو کې د ناکامولو او د وژلو پلان نیولی و، خو دی به هیڅکله له خپل دریځ نه یو ګام هم شاته نه شي. داوړ ویلی د فبروري په لسمه د میرانشاه بازار پیخه کې پاکستانی پولیسو د درې پلګان وژلي او 15 نورې ژوبل کړي دي. هغه تور پورې کړی چې په ټاکنو کې بریالی و، خو میرانشاه کې لومړی د طالبانو په جامه کې ترهګرو پرې برید وکړ، بیا د ده رایې غلا شوې او بیا د داوړ په وینا د پاکستان په دولتي یونیفورم کې راغلي او ترهګرو پر دوو پلګانو یې ډزې وکړې. محسن داوړ همداراز ټینګار کړی چې له شمالي وزیرستان نه په پارلمان کې د ده څوکۍ د پاکستان پوز مولانا فضل الرحمان ته ډالۍ کړي او د هغه د ګوند یو کس ته ورکړل شوې ده، خو په وینا یې پاکستان دغو پښتنو غږونه نشي خاموشه کولی چې د خپلو حقونو لپاره راپورته شوي دي.
په پارلمان کې چې زما کومه څوکۍ ما ګټله، هغه پاکستان جی ایچ کیو د پوز ادارې مولانا فضل الرحمان ته په ډالۍ کې ورکړه، او په دې کې تبن چې د پاکستان د پوز ځینې ګټې وي، او زه فکر کوم چې په دې رابطه د طالبانو او د ټي ټي پي نوم اخیستل کېدی شي او دا یو ډېر لوی بحث دی.
د پاکستان په لاهور ښار کې بیا د ولس لخوا د هغې ښځې د وژلو په هڅه تون غبرګونونه راپورته شوي چې د عربي رسم الخط کالي اغوستي وو. دغه میرمنې چې نوي موټ کالي اغوستي وو او په عربي رسم الخط د حلوا کلمه پرې لیکل شوې وه، خلکو هڅه کوله چې مذهب ته د توهین په تورې سنګسار کړي، خو د پولیسو ځایي قومندانې لخوا ژغورل شوې ده. وروسته په دې قومندانې هم نیوکې راپورته شوې چې تورنه میرمنه یې مجبوره کړه څو له خلکو د خپلو اغوستي کالیو په اړه بخښنه وغواړي. بلخوا یو شمېر دیني عالمانو ټینګار کړی چې د قرآن کریم د تورو په څیر د جامو اغوستلو له امله دې دا ښځه نه بخل کېږي او د عدلي بنسټونو لخوا دې محاکمه شي. یو خبره شوی ویډیو کې لیدل کېږي چې دغه دینی عالمان د خځې لخوا اغوستې لباس ارزوي او پریکړه کوي چې پرې لیکل شوی توري د قران کریم مشابهت لري. او تیرونه په ټولنیزو رسنیو د هغو امریکا میشتو افغانانو د نخټي ویډیو لاس په لاس شو چې د امریکا په یو خار کې خپل منځي د لیز اخو د راغلو د فعالان لخوا نیوکه شوی چې افغانان که په بهر هیوادونو کې د افغانستان خاص تاسو ولې نشي کوله، دا به د افغانانو نړیوال کلتوري انزور زیانمن کړي. ازادي رادیو ته رسیدلی معلوماتو لمخې دوه افغانانو د ماشومانو په سر خپلو کې سره وحل کړی دي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دادي چې په امریکا کې وی شپږنوي کلنې کونډې ډاکټرې روت ګوټسمن خپل $1 میلیارډ ټول شتمني په نیویارک کې د اینشټاین طبي پوهنتون ته خیرات کې ورکړه. ډاکټر روت ته دغه شتمني له خپل میړه ورپاتې وه چې په یوه کمپنۍ کې د شراکت له لارې ګټلې وي، او دې ته یې ویلي وو چې په $1 میلیارډ پریښې سرمایه یې چې هر څه کوي اجازه ده ورته. دا کونډه میرمن وایي تیر کال د میړه له مرګ وروسته ورته دا فیصله ګرانه وه چې په دومره پیسو څه وکړي، خو وروسته یې خپلو اولادونو سره مشوره وکړه چې د نورو د ژوند په رڼا کې دوبه مصرفوي، ځکه یې ټوله $1 میلیارډ شتمني د نیویارک په یوه غریبه سیمه برونکس کې طبي پوهنتون ته په خیرات کې ورکړه. نوموړي ویلي یاد پوهنتون یې مکلف کړی چې د 4م کال محصلینو ته د تیرو 3 میاشتو ټول فیسونه ورکړي، او د روانې اګست میاشتې نه وروسته به هر کس په دغه پوهنتون کې وړیا زده کړه کوي. حال دا چې مخکې په یاد پوهنتون کې د 1 کال د زده کړو فیس $950,000 و. ډاکټر روت په خپله همدغه پوهنتون کې له 1988 کال راهیسې پروفیسوره ده او د مرستندویانو د بورډ غړیتوب یې هم پر غاړه و. او بلخوا د هند صدر اعظم چې په خپلو مذهبي عبادتونو کې خورا مشهور دی د معاصرې نړۍ لومړنی واکمن شو چې د بهر په تل کې د هندوانو یو غرق شوي ښار کې خپل مذهبي عبادات او مراسم پر ځای کړل. نوموړی تیره اونۍ د اقیانوس یا عرب بحیرې د هغې برخې تل ته ورکوز شو چې د هندوانو په باور دغه ځای کې د هند یو مقدس ښار اوبو غرق کړی دی. نریندرا مودی دغه مراسم لپاره لزان سره د تاوس باندې کې هم وړي او د سمندر په تل کې یو کافي وخت لخپل ساتونکو سره تیر کړ. تر دې وړاندې د چین اوسنۍ ولسمشر د خپل مذهبي قاعدو لامل مشهور چې د ګوند خلکو په وینا یې لس کالې په یو غار کې د چینایانو مذهبي عبادت تر سره کړی دی. پوخ سړک، قیر سړک او تور لیکه هغه څه چې لا هم په افغانستان کې ډېرو سیمو ته نه دی تیر شوی. خو آیا خبر یاست چې تر ټولو پخوانی پوخ سړک هم د اهرامونو او فرعونیانو په نوم مشهور مصر کې تیر شوی؟ هو مصر یادوم، د نړۍ تر ټولو لومړی پوخ سړک هم مصریانو تیر کړی او دا سړک په 1904 کال کې وموندل شو چې لا هم پرې وخت نا وخت تحقیقات کېږي. د مصریانو تیر کړی دا پوخ سړک 12 کیلومتره دی چې په پخولو کې چونه او شګه کارول شوی او کله اهرامونو نه پرې روان شي نو له نیل سیند سره تړلی موریس جهیل ته رسیږي. چیرونکی وایي دا سړک د نړۍ لومړنی سړک دی چې 2600 قبل الملاد کې د اهرامونو د تعمیر چارو کې د اسانتیا لپاره جوړ شوی. اوس هم په همدې ځای د نن ومه ورځ راټولو د نړۍ او سیمې د هرې اونۍ مسایلو ته له بلې زاویې کتنه د ازادۍ په پاڼو له ماسۍ چینواري سره مه هېروئ.
آزادی میلما،
السلام علیکم. د آزادی میلما بل پروگرام ته شراغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلما دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن می د ازادي ملما پروگرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړم. خپل کې مور څخه پښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سي وي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پته منګه په پایتخت کې په پراګ کې وو، زه ما په افغانستان کې ډېر ښه کرکټ کړو. دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکړي، بیا زه ورالم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 4 کې 15 کلب او په چک کې، نو بس آرام آرام سره اوس پټ دي ټول چک کې 2 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخکې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په 6 نمبر کې. نو اوس هم داسې موږ 250 ته راغلی سو، نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا وایي چې څو ویلای سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا هو به دقیقا زما په یاد نه، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي دلته په 2001 کې، نو هغه وخت کې موږ کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دغه نه خبر نه ما چې په کوم کال کې پیل کړي، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
د وی سه په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځای خلکو به ننداره کوله په ور ور انده پښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه موږ چې په 2010 کې چې موږ دا زمونږ دوه ګراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 ګراوند موږ لرو. نو اوله کې چې موږ هم کرکټ کوو نو خلکو به ډیر ګټلې، به موږ نه ته پوښتنه کوو چې دا تاسو کومه لوبه کوي، نو به ورته موږ تشریح ورکول چې موږ کرکټ کوو. نو اوس چې موږ کوم ګراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبي، نو ډیر خلک راځي تماشې ته راځي هلته کینی.
دا ویز صاحب، دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی؟
نه، په د چیک په نورو خارونو نم دلته مونږ په پایتخت پراګ کې مونږ تقریبا یولس کې دولس کلب لرو. نو بیا په نورو خارونو کې دغسې دوه درې هر یو خار نه دوه درې کلب دي. نو ټول څلورویشت کې دوه درویشت کلب دي. نو بیا لوبې مونږ چې کوو مونږ په پراګ کې کوو ځکه مونږ په پراګ کې ډېر ښه میدانونه لرو، دوه لکه ښایسته میدانونه لرو. نو په دې کې مونږ به ټي ټوینټي اور سلوي خاوریزه چې ورته مونږ ویو هغه مونږ به دغلته دغه کوو، ټورنمنټ همدلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند او څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چیک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چیک ډېر مخکې تللی ده، اوس مونږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 ټي ټوینټي نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته مونږ ډېرې امادګینې نیولې دي. چیک چې دا آینده ډېره ښه ده ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کېږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي، کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چیک چې دا چیک په بیا په بیټنګ کې ښه ده ځکه زمونږ بالران مونږ لرو خو هغه نه سپیډ نه لري څونه چې دا نړیوال بالران یې لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چیک کې ملي ټیم کې چې دا مونږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځایي خلک دي که د نورو هیوادونو وګړي هم په هغې کې شامل دي؟
نو اوس چې دا مونږ د چیک نه د ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې د چیک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو، خپل د پراګ اوسیدونکي دي او نور چې دي د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې، د انګلند مونږ سره دي او د یو دانه د آسترالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چیک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي، فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چیک جمهوریت په نورو شارونه کې هم دغسې میدانونو ته ضرورت شته چې خلک هلته تمرین وکولی شي؟
نه دا خو کفایت نه کوي ځکه چې دا دوه ګراونډ دي او کلبونه ډېر بیخي ډېر دي، ځکه چې په چیک کې چې دا شنبه او یک شنبه د رخصتۍ ورځې، نو په دغه کې دا لیګونه په همدغه ورځو کې کېږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراونډ باندې کار روان ده، بل په د چیک په د پراګ په د چیک په بل ښار کې د برنو په نوم باندې ښار ده چې په هغې کې په یو ګراونډ باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې څلورو میاشتو کې به دغه ګراونډ هم سر ته ورسیږي. نو مونږ بیا تقریبا شپږ اووه ګراونډ بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنا دا ده د ویزې سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالي برخه کې او هم په نور برخو کې؟
هو اوس خو اوس چې دا مونږ په دغه دوه کاله تیر شوي دوه کالو کې مونږ ډېرې ښه مسابقې وکړې، مونږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي. نو اوس چې دا چک چې مونږ ډېر سپورټ کوي.
دا ویزه صاحب، د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بالاخره به خپل دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو مونږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سی مونږ شل اوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو، لکه ټي ټوینټي چې مونږ فل ممبر آی سی سی لوبې چې مونږ څومره ډېرې وکړو، زمونږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي. که مونږ لوبې وبیلو نو کوم پروانه کې زمونږ به ایکسپیرینس ډیر شي، نو هغه به بیا موږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به موږ ته ډیر شي، پام به موږ ته راوړي.
بلې، دا وځي چې د خپل نمازل پاره وای چې تاسو دلته راغلي مخکې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې موبایل اخره یو ځایي ټیم پیدا کړ، اوس تاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل، او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کړو، بس تقریبا ما سلور کاله ډومیسټیک دلته لوبول، هغې نه بعد زما دا سلورم کاله چې زه ملي ټیم کې لوبېږم. زه خپل لیفټي لکه چپلاس توپونکی یم او اوپنر بیټسمین یم، لکه اول زه اوپننګ ته راوځم، میډیم فاسټ بالر یم. نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډېره خواري شروع کړې ده، فټنس مې ښه هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی ده. نو کرکټ هم همدغه سه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټیس کوو، ځکه چې مونږ په شپږمه میاشت کې مونږ د ټي ټوینټي نړیوال د 2018 ورلد کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګي نیسو.
بله، په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فیل کړ، او ما خو دا ټیبال کې ټینس بال به مې کولو، نو بیا باندې غلطه زمنګ د زمنګ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدان نو بس هغه سره می شوق پیدا شو به مې الته لگا اکیډمی م شروع کړل نو الته می لگا خه کرکټ کولو الته ډیر کرکټ تقریبا سلو کاله ما په افغانستان کې هډبال کړو
مالې د وځي سره نو کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوب لوبه بہت لاسه وې د حال دا چې نه پتیرو دیر شو کلونی کې اصلویر د کلونی کې دومره ډیر کرکټ په افغانستان کې نه کېد تاسې د څه برکت بولی دا افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو د غلوبې ته مخه کړې ده که څنګه
او د غټ مثال به سالې سیزو تر در کوم راشد خان دا محمد نبی دا مجیب دا چې په ډیر لګونو کې په استرالیا کې په بنگلاديش کې په آی پی ایل کې دی په انډیا کې ولو بدل نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډیر مخ کې چلاړلې نو دامدا وجه دامدا سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وزلیدل خفر پومیسي وکړو نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو ارسوګي پیژن او ډیر مختم لاړل
دا وجه چې په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلی زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په مغه محلي سطح دوی به بل اخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې
او که وګورئ دا نوین الله د افغانستان دا اوس تقریبا 15 سلور لوبغاړي دی دم دغه زین راغلی زحمت ایستلې دا شپه ورځ نه دا غتلې بس دی خپل زحمت ایستلې دا خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته خو اوس په دغه سلور کالونو کې افغانستان ډیر خارونو کې ډیر کابل کې پتی ننګرهار کې ډیر اکیډمۍ نه جوړی شوې دي نو اوس کرکټ چې دا ډیر مخکې تل په افغانستان کې
دا افغانستان ولې هیوادونه چې دغه کم امکاناتو کې نو کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نوي په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغه کم امکاناتو تمرینونه کوي دوی بیا بل اخر څنګه کولای شي چې د نړۍ دغه مهم چیمونه مات کړی دا غوی په موران دی مقابله وکړي هغه چیمونه چې بیخی خورا زیات امکانات هم لري
نو کو ګوري ما ته یو مثال مې درم کو دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دی دا فضل حق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو مونږ وای بس خپل زحمت به میستو نو بیا مونږ وای کابل ته رالو دا غي بدل تم وې س گراوندونه او نیټونه و هغه کې مونږ پریکټس وکړو نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی
دا افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندي وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي
او سالی صاحب نو مونږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو لکه ټی ٢۰ آی سی سی لوبې مونږ باید ډېرې وکړو نو کسه کال مونږ ډېر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې به سکالې تقریبا مونږ یوولس ټوره لرو نو که چېرته مونږ په دغه یوولس ټورو کې لږې یو څو لږ کامیابیانې مونږ لاسته راغلل نو بیا به مونږ په دنیا کې به د چک کرکټ به خلک وپیژني چې چکم یو ټیم لري
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي
نه تر اوسه پورې خو دغه سي پروګرام نشته دا خو مونږ د یو خو د آیرلند ملي ټیم دا چې هغه فول ممبرشپ ده نو هغه زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړې دي چې زمونږ دلته فرست کلاس کیږي نو تاسو کولای شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وي ګراوند هم لرو نو مونږ هم دغه پلان کې هم داسه کالی چې مونږ به آیرلند ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو نو که چېرته مونږ دغسې په دغه ځای کې د آیرلند سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغې سره لږې مسابقې وکړو نو بیا کولای شو چې مونږ هر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو
بله ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغسې نوي ټکېدلي ټیمونه مسابقې وکړي نو دا یې هم پر تجربو باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې نو دغسې یو پروګرام خو به خامخا لري
او په آینده کې مونږ ډېر پروګرامونه لرو لکه اوس زمونږ د آیرلند سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغې سره خبرې وکړي زمونږ منیجر نو کدا سیریز وشي نو زمنګ بک منګه ودا لوګ وم بیلو پینځه لوبې ٹی 20 لوبې د شل اوریزه کدا منګه وم بیلو نو مونږ تکم دغه نه کی زکه مونږ بداغي نه سي ازده کو زکه هغه ډیر سینر لوبغاړي دي نو مونږ بداغي نه سي ازده کو هغه مونږ بیا په ځان عملی کو مونږ هم دغه سي مخکي مخکي سلوزو ک کدا دا پینځه لوبې مونږ وم بیلو مونږ به هغه نه ایکسپیرینس واخلو دغه مونږ په ځان عملی کو مونږ به ډیر په دغه سچ مال ته ازده کړي دا په ځان عملی کو نو پاینده کې به زمنګ په درد خوري.
فرید دویدی صاحب د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دي چې فکر کوي چې د کرکټ په دګر کې شاه آینده لري؟
نو موږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډیر ښه دي ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو د شلوبې کړي ټی 20 نړیوالې لوبې ما کړې دي زه خپل درې ټی 20 سلیز لرم او سلور دانی نیمه سلیز لرم نو منګ پزان باندې ډیر زحمت وباسو هفته کې درې سلور ورځې پریکټس کوو ان شاء الله چې آینده کې به ډیر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوي د وخت په تیریدو سره دغه کسانو شمیر په زیاتېدو دی هغه کسان چې غواړي په دغه ټیمونه کې شامل شي؟
او سړی صاحب اول لکه چې مونږ ملي ټیم کې مونږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل نو اوس ډیر ښه لوبغاړي راځي تقریبا اوس مونږ دیر شو لوبغاړي لرو ته دا دیر شو مونږ دلته پریکټس کوو بیا خپل منځونو کې میچونه کوو نو دا غینه به یو لوبډاله په ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
اوس علي صاحب کو ګورې نو مونږ په بیټینګ کې اوس ډیر ښه یو او زمونږ بولینګ له کمزورې او مونږ په هغه باندې اوس کار شروع کړی دا ځکه مونږ په دغه سکال کې ډیر ټورې لرو نو مونږ په بولینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا او په فیلډینګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ دا مونږ په فیلډینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا نو ډیر خواریم شروع کړی دا په ځان باندې.
د وینځب تاسو د دې ځای خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوال مسابقې چې دا ګوري؟
هو اول کې نو مونږ چې په 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د سپین نشر کوله نو دوه خلکو باندې غتله او دا دا دوه تیرشوي دوه کالو کې نو خلک ډیر وس چې دا د ویډیوګانی تعقیبوي فیسبوک زمونږ فیسبوک زمونږ انستګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلکله چې د افغانستان مسابقه دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر ورټیو باندې بحث کوي خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر زمونږ د افغانستان چې مسابقه نو مونږ ټول د ټیم که زمونږ په هغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو بیا ما مسابقه ته ناسستو نو هغه ډیر خوشحاليږي د زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي وستاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان نو مونږ ټول په شریکي ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بله بله سالی صاحب مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه دا او بلم چې دا د استرالیا نو استرالیا او هغه کانټراکټ خلاص شو نو په سکاله کې چې دا زمونږ دوه د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډینګ کوچ دا او بل زمونږ د بیټینګ کوچ دا نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی دا نو هغه مونږ سره ډیر خواري را سره کوي.
د وینځو صاحب د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بلې سالی صاحب مونږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه میش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو چې مونږ د انجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دواړه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته نو هلته زمونږ د اسپانیا ملي ټیم سره زمونږه مسابقه ده او د انجونو زمونږ د انجونو د ملي ټیم هغه هم د اسپانیا د انجونو سره مسابقې لري
او دا غوی روزونکو څوک دي همغه عین روزونکو هغه تم روزونه ور کوي کنه دا غوی د پر جلا روزونکو ګمرل سوی
هغه ته جلا روزونکو دي هغه تم یو د روزونکو چې ده د انډیا ده او بل چې ده د استرالیا ده نو هغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دي هغه مخکې چې هغه په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټس هم هغه هم هفته کې 4 ورځې 5 ورځې پریکټس کوي نو اوس چې دا هغه هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم.
بله، داس ملمیری چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالی او نور امکانات لري، د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي، ستاسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوئ په راتلونکي کې؟
نو په راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو، ځکه چې لوبغاړي اوس بیخي ډېر شوي دي. تقریبا مونږ چې سږ کال دغه وکړو شپېته نفران لکه ښه لوبغاړي چې وو دا بل کال چې په ډومېسټک کې ښه پرفارمنس کړی وو، نو هغې نه سلیکټ شوي دي. او شپېته لوبغاړي چې دې نه مونږ پنځلسیزه لوبډله اعلانوو، نو مونږ چې دا اوس د یو میاشت بعد زمونږ د آؤټ ډور دغه شروع کېږي پریکټس، نو مونږ به دغه شپېتو لوبغاړي نه مونږ به پنځلس لوبغاړي سلیکټ کوو، بیا به دوی په ملي ټیم کې لوبېږي.
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمېر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په ډګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمینه مساعده وي؟
هو سالی صاحب، دا نو ما دونه فکر نه کولو چې په چک کې به م دونه د کرکټ خلک کوي، ځکه چې دا مونږ چې دا کمې لوبې وکړلې دا خو لایف لوبې وي، د یوټیوب نه به نشرېدي، فیسبوک نه. نو دا چې په دې چک کې کم انډیا او یا د آسټرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندنو، نو دیو دال ویډیوګانې تعقیب کړلې، هغې په خپلو مملکتو کې ډېر ښه کرکټ کړلی او بیا راله پراګ ته. نو دلته اوس مونږ سره په لوبډله کې دي، نو شپېته لوبغاړي مونږ لرو، نو د هغې نه به مونږ چې دا اوس په پریکټس کوو، میچونه به کوو، نو د هغې نه به بیا ملي لوبډله انتخابېږي، پنځلسیزه سکواډ به تل انتخابېږي.
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی هغه محلي مسابقې وکړي بیا هاندې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي؟
هو، مونږ چې دا اوس چې دا په دغه په حال مونږ چې دا انډر 16 شپاړس کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور میشته مخکې دی تلی و هنګری ته آلته مسابقې وي، زمونږ د شپاړس کلن ځوانان چې تلی و، نو دیو په پنځو مسابقې کې درې مسابقې ګټلې وي، دوه بیللې وي. نو اوس چې دا نو چک چې دا ډېر توجه کرکټ ته ورکړي، دا سپورټ ډېر کوي.
بلې، ما غوښتل دا پوښتنه وکړم چې د چک جمهوریت په ګاونډیو هیوادونو کې د کرکټ وضعیت څنګه دی؟ که څه هم په رسنیو کې په دې اړه زیاتې خبرې نه کېږي، ځکه چې د دوی ټیمونه ډېر ځلیدلي نه دي، لکه په سلواک جمهوریت کې، په اتریش کې، په پولنډ کې او په خپله په جرمني کې. تاسو حتماً خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه شته؟
هو سالی صاحب، مونږ چې دا اوس مونږ اتریش سره ما بل کال مسابقې وکړلې، مونږ هنګری سره وکړلې، مونږ جرمني سره وکړلې، مونږ ناروې سره وکړلې، نو هغې هم کرکټ ډېر مخکې تللی ده. اوس هغې هم د څنګه چې په چک کې روان ده، په چک چې په هفته کې څلور پنځه ورځې پریکټس کوي، داسې په اتریش، جرمني، ناروې کې ډېر په دا اروپایي هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډېره توجه ورکړې ده او ښه لوبغاړي لري. آر یو مملکت اوس په اتریش کې چې دي تقریبا په ملي ټیم کې 8-9 لوبغاړي افغانان دي،
او په دغه نورو هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي سته، مثلا د سلواک او د پولنډ او جرمني.
بلې سالی صاحب، سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري، خو پولنډ کې تقریبا درې څلور افغانان دي، په جرمني کې که دغه سی وګوري سالی صاحب تقریبا شپږ و افغانان په جرمني کې دي، په ناروې کې ناروې سره مخپل لوبې وکړلې، هغې هم تقریبا په ټیم کې څلور افغانان ما ولیدل، ما سره ساتیر شو گپ مو لګول. په اتریش کې که دغه سی وګوري هغې کې هم شپږ و افغانان دي، که په بلجیم کې وګوري هغې کې هم څلور پنځه افغانان دي. نو افغانان پر په اروپایي ټیم ولري، اروپا ملي ټیم، نو په هغې کې اتمنی درې څلور افغانان دي.
وجه څه ده د ویزي صاحب چې افغانان دومره ډېر اوس زیات شوي دي د کرکټ په دغو محلي ټیمونو کې؟
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډېر مخکې تللی ده، نو هر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډېر ښه کرکټ کړی ده، نو هلته کرکټ کړی، نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي. یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده، لوبغاړي بیخي ډېر دي، خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابېږي.
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغه اروپایي ټیمونو کې دي؟
نو آینده ډېره ښه ده، ځکه چې افغانان چې دي ډېر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې، نو ډېر په ځان باندې زحمت وباسي، آینده ډېره ښه، او دا کاري ښه دی، عمر ډېر کمی، آینده ډېره روشنه.
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقه یې په خپلو کې یا هم له ځینو نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري، د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري دوی دا خبرونه خپروي؟
بلې صالح صاحب، اول کې تقریبا څلور کاله خو مونږ یو تلویزیون نه کوم رادو مونږ سره کوم مرکنه وکړي، خو دغه دا تیر شوي درې کاله دوه کاله مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله، یو رادو سره مونږ مرکه درلودله، زمونږ پریکټس ځایونو ته برات مونږ به سره انټرویو کوله. نو اوس چې دا ډېر څه کال خو به تقریبا څلور درې څلور تلویزیونو سره زمونږ به مرکې،
نو دغه مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري، او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غوړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابروي؟
نو هو صالح صاحب، دا ډېر ښه دغه ده، ځکه چې سکالی چې د زمونږ تقریبا څلور پنځو تلویزیونو سره آلریډي زمونږ خبرې شوې دي چې دیو سره ومونږ مرکې لرو، دیو به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي، دیو به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي. نو اوس چې دا نو تک زمونږ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري، نو تقریبا هر یو ټیم کې ټول چکان دي. اوس چې دا په مونږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن ټیم چې دا، نو په هغه کې تقریبا په ټیم زورغلې او مخپله ورغلې او په هغه ټیم کې اته چکان لوبېدل.
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر؟
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر آمدګي چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت ده، په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو مونږ هغه ته ډیر آمدګي نیولې ده. دغه زمونږ تقریبا حال ته مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو، مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو، سایپرس گریس سره مونږ مخامخ کیږو. نو که دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي، نو مونږ هم ډیر آمدګي نه ورته نیولې دي. نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي؟
نه، یونان او سایپرس سره مونږ مسابقې کړې دي، هغه نه مونږ مسابقې ګټلې دي، خو د ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده، نو مونږ هغه ته ډیر آمدګي نیولې ده، ځکه زه پلیرانو سره زه پیژنم د اسپانیا او د ډنمارک. نو مونږ په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړی ده، هغه ته مونږ آمدګي نیولې ده.
ډیر مننه سباوون د ویزې ستاسو د بریاوو په هیله چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. کور ودان او ژوندۍ اوسئ.
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو، مننه ډیره زیاته.
ټول پیسلې مون په جرګو کو، قدر د مشرانو په لمو خاطر د مشرانو مشرانو پهلې مو کوو وای هر کله د پسر لوټو خطر ته مشرانو.